په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان مجید بابر سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د روانې غړې تر پای کرا سره مرګرتیا مو وکړه. نو په لومبۍ نمایي کې بازنې ریپورتونه واوري چې پکې د حکومت مخالفه اتحاد پی ډی ایم د لانګ مارچ او د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو مشکلاتو ترڅنګ ځین نور ریپورتونه هم لرو. او د دې غړې په دویم نمایي کې مستاسو د پاره 219 پروګرامونه قانوني لارې او رڼا په لور هم راوړې. خو د دې هر څه نه وړاندې زو مجید بابر ته چې خبرونه درته وړاندې کړي.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. د پاکستاني رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تا د راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2023 کال په نسبت په 2023 کال کې د رسنو ازادي نوره هم خرابه شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادي مارک فریشس دی خوشې کړی. خبرونو تفصیل. د پاکستان د مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې مارچ 23 یوازې د پریډ کوونکو حق نه دی.
اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دے وائی چھ دا مارچ دا رشتہ ما روز یوازی دا پریڈ والو لپارا ندا دا روز دا لارون کون کو روز ہم دا منگ دا لانگ مارچ لپارا دا رشتم مارچ نیٹا ٹاکلی دا او زنی پریکڑے باید چھ اسلام آباد تا ورسیگو حل تبوشی.
په ظاهره د مولانا فضل الرحمن اشاره د مارچ په 23 نیټه په اسلام آباد کې هر کال کیدونکې د پوځي پریډ طرف ته ده. نوموړي دا څرګندونه خایي د پاکستان د داخله چارو وزیر د خبرې په جواب کې کړي. شیخ رشید د جنوري په 23 نیټه قومي سملای ته په وینا کې د پی ډی ایم په مشرانو غږ کړی وو چې خپل لاریون دي د مارچ 23 ته واړوي. هغه د دې لپاره دا دلیل ورکړ چې د مارچ 23 د پاکستان ملي ورځ وي. نو په دې ورځ د اسلام آباد په سړکونو پوځي پریډ وي او د په وینا بل دا چې له امنیتي پلوه دا ورځ حساس وي. پاکستان جمہوری تحریک دے اسلام آباد پر لور لاریون دگرانے پر ضد اعلان کرے دے. د پاکستانی رسنیو د مدورانو له کونسل لخوا خبر شوی تا د راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د 2023 کال په نسبت په 2023 کال کې د رسنیو ازادي نور هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2023 کال په نامه د راپور د جنوري په 1 جاری شوی چې په کې اندېښنه خبرلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. په راپور کې راغلی چې یوازې په 2023 کال کې د خپلې دندې پر مهال 15 خبري اعلان وجل شوې چې په کې په کراچۍ کې میشته په ټولنې د میډیا فعال و خبریال ناظم جو کیو هم شامل ده. جو کیو ډومبه و تختول شو بیا و جل شو. راپور زیاتوی چې لک تر لګه نه خبریالان د کورونا له امله مړ شوی او دو نور خبریالانو د بیروزګارۍ له وجې خودکشي کړي. د پاکستان د رسنو د مدیرانو کونسل د ازادۍ او سار کمیټه هر کال دا راپور برابروي او خبروي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پادری ویلیم سراج د وجنې د پیښې نوټه اخیستې ده. پولیس وایي چې ویلیم سراج او د هغه ملګري پرون له رنګ روډ سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلوم وسلو والو ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې ویلیم سراج ووژل شو، ملګری زخمی شو. د جنوري په 13 نیټه د وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان کې د وجنې غندنه شوې او پولیسو ته حکم شوی چې په پیښه کې ککړ کسان دی ونیسي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. اور اسے خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادي مارک فریشس دی خوشې کړی. دا په داسې حال کې ده چې له کابله د تختول شوی مارک فریشس د تختونې 2 کاله پوره شوي دي. فکر کیږي چې مارک چې د امریکا سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دی، ښایي له طالبانو سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکایانو یا د بل کوم بېګناه ولسي وګړي امنیت ته ګواښ پېښول تل د منلو وړ نه دي او په خاصه توګه یو څوک برمته کول ظلم او بزدلی ده. بیان زیاتوي چې که طالبان غواړي د مشروعیت په اړه غور وشي نو باید هرو مرو مارک سمدستي خوشې کړي. د بیان په خبره چې دا هغه څه دي چې حتی ورباندې خبرې ترې هم نشي کېدای. د مارک خور چارلینی کاکورا په بیان خپرولو سره د جو بایدن مننه کړې ده او ویلي دي چې دوی اصلا غواړي چې مارک خپل کور ته ستون شي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وې نو د ریپورتونو سره سره 19 پروګرامونه د رڼا په لور او قانوني لارې به هم واوري. نو زو اول د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د حکومت مخالفه اتحاد پی ډی ایم یو ځل بیا ویلي چې د مارچ پر درشتمه نیټه به د اسلام آباد په لور د حکومت پر ضد لانګ مارچ یا لاریون کوي. دا خبره د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې کړې ده. هغه د سرګندونې په ظاهره د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د هغې خبرې په جواب کې کړي چې نوموړي ویلي و چې حزب اختلاف د لاریون د درشتم مارچ پر ځای 28 مارچ ته واړوي. هغه دلیل ورکړی و چې درشتم مارچ د پاکستان د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي، نو په دې ورځ به په اسلام آباد کې دستوروي او فوزي پریډ به کیږي. حزب اختلاف د لاریون په هیواد کې د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علی خان را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو جوړ پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري په 10مه په کراچۍ کې یو خبری غونډه ته وویل چې د مارچ په 10مه بعد اسلام آباد په لوري لارون خامخا کوي.
اس پر صرف پریډ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دی وای چې د مارچ 10مه ورځ یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، دا ورځ د لارون کوونکو ورځ هم ده. موږ د لانګ مارچ لپاره د درشتم مارچ نیټه ټاکلې ده او ځینې پریکړې باید چې اسلام آباد ته ورسیږو هلته به وشي. د غورځنګ د ټولو ګوندونو په مشوره د لانګ مارچ لپاره د مارچ درشتمه نیټه ټاکلې شوې ده او ټول ملت به اسلام آباد ته ځي. مولانا فضل الرحمان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پی ڈی ایم د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لارون پریکړې وروستو د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وار په وار ویلي چې پی ڈی ایم دی د مارچ په 10مه اسلام آباد ته لارون ونکړي، ځکه چې په دې نیټه د پاکستان ورځ مانځل کیږي، اسلام آباد کې پوځي پریډ کیږي او اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. شیخ رشید د جنوري په 24مه د سینټ په غونډه کې ویلي وو چې دا ورځ د پاکستان ملي ورځ ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو ولس مشران او نور مشران به هم دغه ورځ اسلام آباد ته راځي.
اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا.
دی وای چې د مارچ په درشتمه نیم اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. په سړکونو باندې ټینکونه او توپخانی وي. د ترهرګرۍ خطر ده، د کرونا وایرس د خورېدو خطر ده. په مولانا فضل الرحمن درې ځلا ترهګرو بریدونه کړي، په ما دوه ځلا بریدونه شوي. پی ڈی ایم دی د درشتم مارچ په ځای د مارچ په 20مه لارون وکړي.
23 کے بعد 27 کو آ جائیں.
د حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم با د ازل د اسلام آباد په لوري لارون اوخړی او کنا هغه وختنی بای تر کومه حدا اومنل شي. د کراچی پوهنتون پروفیسر او د سیاسي چارو کارپوها ډاکټر توصیف احمد خان وای پرون چې پسینټ کې کوم بل منظور کړی شوی هغه د اپوزیشن غړو په مرسته منظور شوی. اپوزیشن حکومت نسکورول نه غواړي او وسنی حکومت شاوخوا یو نیم کال وخت پاتې دي، نو دوی به ولی د تحریک انصاف حکومت سیاسي شهیدان جوړ کړي.
نو یې به یک تاثر ملتا ہے کہ یہ یک طرفہ ہے.
دی وای چې دا بل دا تاثر ورکوي چې دا یو اڑخیزو او اپوزیشن په مرسته منظور کړی شوی. دا پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او بیا نورو ګوندونو کړو دا وکړی وا چې دوی با پسینټ کې دا بل منظوري دوتا نه پریږدي. خو د حیرانتیا خبر دادا چې اپوزیشن پسینټ کې اکثریت لري، خو بیا هم حکومت د یو غړي زیاتوالي پر رای بریالي شو او بیا حکومت د دې بل په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مننه هم کړي. نو د پی ڈی ایم اسلام آباد ته لاریون او دا وینا چې وسنې حکومت په نسکور کړی یو سیاسی وینا ده. ډاکټر توصیف احمد خان وایي چې د پی ڈی ایم لاریون ته سکم دوه میاشتې وخت پاتې دی. زما نشي خیال چې پی ڈی ایم به د دغه حکومت د نسکورولو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي او بیا پی ڈی ایم مخکې هم د اسلام آباد په لوري د لاریون اعلان کړی و، خو بیا په غورځنګ کې دننه د شخړو وروستو دوی خپله پریکړه بیرته واخیسته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو ټاکنو کې په درغلو جوړ شوی او په وز یا اسټابلیشمنټ تر شا ولاړ دی. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت فوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه وار په وار رد کړي دي او د مرکزي حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو اورئی پرون په پیښور کې د وجل شوی پادری د مړینې مراسم به نن تر سره کیږي. ویلیام سراج له رنگ روډ سره نږدې وسلوال وژلې وو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پیخه غندلې او پولیسو ته یې د قاتلانو د نیولو حکم کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې.
په پیښور کې پرون ماسپخین د مسیحي ټولنې د یو مرستیال پادری ویلیام سراج تر وژنې وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د دغه پیښې نوټس اخیستلې او د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغه پیښې غندنه کړې ده او د پولیسو مشرتابه ته په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. دا د هغې وروستو ده چې په پیښور کې تیره ورځ په عیسایي پادریانو د ډزو د پیښې وروستو مسیحي ټولنې له حکومته د دوی د امنیت یقیني کولو غوښتنه کړې وه. په پیښور کې د شهزاد مراد په نوم یو پادری په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چې ملزمان کمی دي، ملزمان بلکې مجرمان کمی دي، هغه چې هم ونی شي نو هغه ته سزا ملو شي او انصاف ته تعدي پوره کول پکار ده. کنه
جی
بل خبر ہے کہ روم کمیونٹی کو بالکل آگا بے ضرر کمیونٹی دا آگا معصوم کمیونٹی چا سر جگڑے آگا فسادات نہ کئی کنا مطلب مذہبی تعصبانہ کمی رویے دی اور دہشت گردی دا دا ملک ختم ال پکار دے والے چے پہلم دا دہشت گردی شوی دوستم بیا دا سر اچت کڑے دے پکار لا دے چے دے ختم شی او دا کمی دہشت گردان لی جو تا سزا ملا ودل پکار او بلکہ دا مذہبی امانگی اور وداری او امن و سرا کمی پیغام دے کنا اگر خورا ول پکار لی.
شہزاد مراد لمشال ریڈیو سره په خبرو اترو کې دا غوښتنه هم وکړه چې د وجل شوی تن د کورنۍ سره دی حکومت مالی مرستې هم وکړي.
مو خدا ویو چې ویلیام سراج صاحب خو شهادت درجه ملو شو و آگے کمیو کور والا دی مشمان لی چالا پاک آگے تو صبر ہو رہی کہ انہوں نے آگے نماز جنازہ لا تو منگ چرچ کے آل سن چرچ کے دا کو بے قربانی کو منگ ورکو اخبر وطن لپارا مطلب پکار لیتے تھے اس حکومت وقت کمیو دے اور لوکل انتظامی سیکیورٹی ایجنسی دکھانا تو دو تو پکار لیتے دا سیکیورٹی نورم سخت کی.
د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او عباس احسن تیر ورځ په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د پیښور په رنگ روډ په عیسائی پادریانو د ډزو په پیښه کې د پادری ویلیام سراج په نوم یو تن وژل شوی وو او دا غي او بل ملګری پکې جوبل شوی وو او دا د ترګری یو پیښه وا چې پکې دوه نامعلومه کسان ککړ دي. پولیسو د دغه پیخي روستو پلټنی پیل کړی دي او د چارواکو په وینا د ککړ کسانو د نیولو هسي روان دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان د تخیلو سیدونکو په سیمه کې د امن باوري کولو سره د ترقیاتی کارونو غوښتنه کوي. د تخیلو ځنی اوسیدونکو وای چې دوی لا هم د کډوالۍ جونتی روي او د جنوري پر 28مه چې د پیښور کور کمانډر د دوی د سیمې د دورې پر مهال له دوی سره کمی ژمنې وکړي نو هیله لري چې عمل به پرې هم وکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ویډیو ته ویلي چې د تخیلو کې یو شمیر ترقیاتي پروژې او کډوال خپل کورونو ته ستنول یې په پام کې دي. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان د تخیلو اوسیدونکو او مشران وایي چې سیمه یې وروستو پاتې ده. کډوال یې لا هم بې کوره دي. سپا افغانستان او کم کې راغلي نو لا هم په بنو او خواوشا کې په خیمو کې ژوند کړي. خپلو کورونو ته یې نه پرېږدي نو هیله لري چې حکومت او فوز به خپلې ژمنې عملي کړي. دا د هغې وروسته چې د جنوري په 28مه کور کمانډر پېښور جنرال فیض حامید د شمالي وزیرستان او بیا دغلته د تحصیل د تخیل دوره او وروسته له قبایلي مشرانو سره جرګه کې د تاخیلو کې یو شمیر ترقیاتي پروژو شروع کولو اعلانونه کړي. دغه جرګه کې دوی وروستو پاتې سیمه د تاخیلو کې د امن امان په ټینګار کولو زور ورکړی. د تاخیلو یو مشر او د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې کور کمانډر دوره او ژمنې ستایي او هیله لري چې خپل ژمنه به عملی کړي. دا امن سره به نور کډوال خپلو کورونو ته ولیږي.
تحصیل د تخیل یوه ډېره پسمنده علاقه ده. د تیرې او یا کولینا دا دي کې ترقیتی چارې نه پوته شوې علاقه ده. دا دي کې نه سکول شته، نه روډ شته، نه بجلی شته. نو د چې کومه دوره وکړله، ډېر اعلانات یې وکړل، د دې امن خبره وکړله. د تحصیل د تخیل 90% کډوال چې کوم دي هغه اوس د آی ڈی پی ژوند تېروي. نو دا خپل علاقې ته ولږي، زر نظر یې ولږي. او چې کومې ترقیتی چارې اعلانات ته وکړل په جلګاشې، نو په چارجو چې پتا بونه زر نظر عمل وشي.
د داخل اوسیدونکو کې یاسین خان وایي چې کور کمانډر له قبایلي مشرانو سره جرګه کې ډېرې ژمنې کړې. سیمه یې له کالونو راهسې د ترقیاتي پروژو نه بې برخې ده. هیله من دي چې سیمه یې کلیر شي، امن به باوري شي، چې خپلو کورونو ته نور ولاړ شي.
کور کمانډر کی مرغلا و تحصیل د تخیل ته غزي کې د جرګا وکړه. میشه ډیره مننه کی شکریا هان دا کوي. خو میش داسې چې کی ملانات د وکړل دا شین خو چې وشي ډیره شادو. مخکې میش سره ډیره و دغه شوې دي. خو اوا پر میش پہلا کا کې کاغذ سکول لحاظ وکسه کا کالج وکسه کا او بی سسٹم وکسه یا د بجلی ایز شای په غزي کې اویلیبل نه دي. نو میش کور کمانډر ته دا یی چې دغه ټول شان نه مخکې چې میش تحصیل د تخیل علاقې کې ما دوه چې دا ته میش ته امن بحال شي، د خپل علاقه ته واپسی او راځي کې پر امن زندگی تراول د میش د پورا ډیر احمدو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د غلطه فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د تاخلو کې غنې ترقیاتی پروژې په پام کې دي. د کډوالو خپل کورونو ته ستنولو پلان دی. سیمه کې کلیرنس عمل په تیزی سره روان دی. شمالي او جنوبي وزیرستان ته په دې وروستیو کې د فوزی مشرانو دوره او هلته له قبایلي مشرانو او ځوانانو سره جرګې او غونډې زیاتې شوې چې د سیمې په امن امان ټینګار کیږي. ځایي خلک وایي چې نور په سیمه کې د امن باوري کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته شي، د روزګار موقع زیاتې شي، متاثره خلکو ته د توانونو معاوضې ورکړل شي چې د سیمې اقتصاد وده وکړي او خلک په کاروبارونو کې مصروفه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو اوري. نن د کراچۍ په یو عدالت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړي علي وزیر د کیس اوریدنه وشوه. عدالت د نوموړې په ضمانت د خوشي کولو فیصله د فروری 14 نیټې ته ځنډولې ده. دا چې په اوریدنه کې نور څه وشول، د کراچۍ نه راسره خپل همکار نیاز علي خان د ټلیفون په لیکه موجود دی، معلومات ترې اخلو. ستړي مشي نیاز. نیاز، په اوریدنه کې نن څه ویلې شو؟ ولې فیصله وانوره ولې شوله؟ عدالت په دې اړه څه ویله؟
ډېر مننه کومنګ اوریدونکو ته دا وایو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قانون سمبلي غړي د علي وزیر هغه مقدمه چې د 2013 د مای په میاشت کې سوره کوټ کې درې شوې وه، په دغه کې د هغوی وکیل د ترهګرۍ ضد عدالت خواص وړاندې کړی وو. په هغې باندې په 8 ډسمبر یاد عدالت خپل اپریکا محفوظ کړی وه، او بیا لومړی د جنوري 15 نیټه او د هغې وروسته بیا نن 13 نیټه د اورولو لپاره ټاکلې وه. خونن یو ځل بیا یاد عدالت خپل پریکړه وانوروله او 14 فروری نیټه چې کوم دی ورکړی ده. یاد عدالت اوریدنې په وخت وویل چې سور دی افتی اونۍ وړاندې د خیبر پختونخوا بنو پولیسو هم یاد عدالت ته خواست کړو چې علي وزیر د میرانشاه په یو مقدمه کې په بنو کې یو عدالت غوښتل دی، نو علي وزیر دی هغوی ته وسپارل شي چې هغوی خیبر پختونخوا ته بوزي. او بیا تیر ورځ د جیل چارواکو د سند د کورنو چارو وزارت څخه هم خواست کړی دی او دا غونډه د اجازه غوښتي ده چې علي وزیر دې اجازه ورکړي چې دوی د سننا خیبر پختونخوا ته بوزي. نو نن عدالت ویلي دی چې تر څو په هغه خواست باندې عمل نه وي شوی، هغه پریکړه سزا ته نه وي رسیدلې، نو د هغې وروسته به دوی دا فکر کوي. له دې وړاندې چې په علي وزیر کومه بله مقدمه وه چې د سوراب کور د 6 دسمبر کال 2000 په هغې کې هم په ریاست چې کوم دی په دوی دغه تورونه لګولي چې د خلکو خلاف د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړي، خلکو د راپورولو هڅې کړي. خو بیا د پاکستان درې کسیزه ججانو بین په اسلام آباد کې د تیر کال دسمبر په نومبر په 13 په هغه کې ضمانت ورکړې وو. دا وخت هغه وکیل وایي چې د علي وزیر خلاف د مقدمې د هیواد بیلګلو عدالتونو کې روان دي، چې یو په بند کې دا او تا په کراچۍ کې دي او علي وزیر د تیرو دیالس نیمو میاشتو راهیسې د کراچۍ زندان کې دی او دا څنګه چې معلومه ده چې هغه د دسمبر په شپاړسمه په پېښور کې نیولی شوی او د هغې وروستو چې کراچۍ ته راوستی شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی. رحمت الله صاحب
ډیره مننه نیاز د تفصيلات را کولنه. اوریدونکو نیاز علي خان د کراچۍ نه د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د پارلمان غړي علي وزیر د مقدمه اوریدنې په اړه معلومات درکول.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري د جمعیت علماء اسلام فی غوند د سواد ضلع مشرانو پر حکومت تور پوری کړي چې بلدیاتی ټاکنې رانیز دي کېدو سره سم دوی په سیمه کې نه صرف ترقیاتی کارونه پیل کړي بلکې سرکاري اهلکاران هم د خپل مقصد لپاره استعمالوي. د خیبر پختونخوا په اتلسو ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو د مارچ پر 28 ترسره کیږي. بلخوا د سواد الیکشن کمیشن بیا وایي په ضابط اخلاق به عمل یقیني کوي او د سیمې سره تعلق لرونکي یو صوبایي وزیر ته د ضابط اخلاقو نه په سرغړونه کولو نوټس هم جاری کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو دویم برخه کې بعد د ملکن ډیویژن وزیر لو کې د مارچ په 28 نیټه انتخابات کول شي. دا کې سوات هم شامل ده. په دغه لړ کې د جمعیت علما اسلام ضلع سوات تنظیمي مشرانو پریس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې د ټاکنو اعلان سره سم سوات کې صوبایي حکومت چې د وزیرانو تعلق هم د دې سیمې سره ده ناقانونه ترقیاتي کارونه کوي او په انتخاباتو اثر نه داس کول هڅه کوي. د یاد ګون ضلع سوات جنرال سیکرټر مولانا قمر تور لګوي چې د وزیرانو په حکم سیاسي او سرکاري اهلکارو ته ترقیاتی کارونه پیل کړی دي.
کله د امامانو ته د اعزازي ورکول په نوم باندې، کله د ترقیاتی کارونو د افتتاح په نوم باندې، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، هغه په مختلفو تحصیلونو کې د خپل امیدوارانو د پاره او د تحریک انصاف د پاره باقاعده چې کوم دی یو انتخابي مهم چلای چې دا د الیکشن کمیشن چې کوم ضابط اخلاق د سیاسي جماعتونو د پاره د امیدوارانو د پاره کوم ضابط اخلاق جاری کړی دي داغه شق نمبر 6 شق نمبر 9 شق نمبر 16 شق نمبر 29 داغه کلاو چې کم دینو خلاف ورزیدا.
د جمعیت علما اسلام ضلع مشر مولانا پتت الله په دغه محل زیاته کړه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان هم د پروري په 2 منټه سوات ته روان دي. دې ترڅنګ صوبایي وزیران چې تعلق یې د سوات سره ده هم جلسه کوي. کچري الیکشن کمیشن دا عمل من نه کړو نو دوی به په احتجاج داس پوری کړی.
پدې کې شک نشته ده بعض افسران نو اکثر افسران لګیا دي او زمونږ د سی ایم په حکم باندې د انتخابی عمل باندې د اثر انداز کیدو کوشش کوي. زمونږ دا پریس کانفرنس نن د دې خبرې د پاره ده چې دا سی خبرې مونږه اولی دي د نن نه بعد کدا سی خبرې کیږي نو جمعیت علما اسلام به سړکونو ته راوځي، جمعیت علما اسلام به چې عدالت ته ځي او مونږ به تر اسلام آباد پورې ځو چې څوک زمونږ د انتخابی عمل باندې اثر انداز نشي.
د سوات الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 13 منټه د سوات سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي ته په غالیګي کې د جرسې کولو پترس کې نوټس جاری کړی شوی او وضاحت ترې غوښته شوی. د الیکشن کمیشن سوات وینا ده چې د ضابطه اخلاق په قانون به عمل کولای شي. په دا اړه د تحریک انصاف پی کے سلور صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران وای چې دغه ټول په خوانی ترقیاتی کارونه دي. پی ټی آی د الیکشن کمیشن د قانون سره قسمه سرغړونې نه دي کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ په خوانی مشر امان الله کنرانی د جسټس قاضي فایز عیسا کیس د تازه تفصیلی فیصله په اړه د هیواد د قانون وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې میرمن سرینا عیسا د فرد په توګه سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی نه ده. فاروق نسیم پریکړه ناسمه او له تضاداتو ډکه بللې وه. د سپریم کورټ د جج قاضي عیسا پر ضد د پاکستان ولسمشر په 2019 زیږیز کال کې سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وه چې پکې تور پورې کړی و چې فایز عیسا د جج په توګه د بهر هیوادونو خپل جایدادونه نه دی په ډاګه کړي. خو قاضي فایز عیسا ویلي و چې شتمنۍ د هغه د اولاد او میرمنې په نوم دي. سپریم کورٹ په دې اړه د جنوري پر 9 نیټه په 45 پاڼو مشتمله تفصیلی فیصله خبره کړه. په دې اړه د عبدالحی کاکل رپورټ اورو.
د لس ججانو بینچ د 2020 کال د اپریل 16 نیټه لنډ فیصله اورولې وه چې تفصیلي شاوخوا نه میاشتې وروسته خبره شوه. قاضی فیض صاحب د پاکستان سپریم کورټ جج دی چې پرځای یې د دې هیواد ولسمشر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان په سفارښتنه په 2019 کال کې د دې هیواد ستر قضایي شورا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وو چې پکې فیض صاحب تور پورې شوی وو چې هغه په خپلو اساسو کې په بهر وادونو کې خپل ستا جایدادونه ظاهر کړي نول. فیض صاحب ولسمشر ته په لیږل شوي لیکونو کې د رسک پل کړی وو چې په لندن کې جایدادونه د هغه د اولاد او میرمن په نامه دي او هغوی د دله کفالته بهر دي. د جسټس فیض صاحب پر ضد مقدمه تر یو کال زیات وخت پورې وچلېده چې بل اخره هم د ده په حق کې فیصله وسوه. په دې مقدمه کې د نوموړي میرمن سرینا عیسا هم فریقه سوه او سپریم جوډیشل کونسل د هغې د ټیکس په اړه پلټنې د ټیکسونو ادارې ایف بی آر ته سپارلې وې. سپریم کورټ په تازه تفصیلي فیصله کې ویلي چې د سرینا عیسا او کورنۍ د ټیکسونو ریکارډ په ناقانونه توګه ترلاسه شوی وو. په دې کې ویل شوي چې د جج په ګډون هیڅوک له قانونه پورته نه دی او د جج په شمول هیڅوک له خپله قانوني حقه نسی محرومه کېدلای. فیصله کې دا هم ویل شوي چې د هیواد هر وګړي ته دا حق ترلاسه دی چې د ژوند، ازادۍ او جایداد په لړ کې ورسره قانوني چلند وسی. د پاکستان قانون وزیر ډاکټر فاروق نسیم د تفصیلي فیصله په خبرګون کې د جنوري پر 19 نیټه شخصي ټلویزیون جیو نیوز ته وویل چې دا پریکړه سمنه ده.
پدی کې تضاد دا دی چې تاسو خدا ویلې شي چې باید د دوی عدالتي احتساب وشي، خو بیا ورسره تاسو دا هم وایس چې نه، د فیض سال اولاد او میرمنې څخه تاسو هیڅ پوښتنه ګرځېنه نشي کولای او نه هم پر ضد کار روایي کېدای شي. اوس که تاسو یو عدالتي حد ټاکئ نو دا موږ ته او سر سترګو قبول دی، خو بیا باید د ټولو لپاره هم دغه سی وي. زه سینیټر یم نو باید زما لپاره هم وي. زه د خپلې کورنۍ د جایدادونو تفصیل بیا ولې ورکړم؟ زه په ډېر احترام سره دا وایم چې دا فیصله سمه نه ده او پکې تضاد دی،
درست نه دی، کانټرډکټری دی.
خو د پاکستان د وکیلانو اتحادیې سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کینرانی د فاروق نسیم له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي د جنوري پر 13 نیټه له مشالې ډو سره په مرکه کې ویل چې سرینه قاضي د فرد په دوګه عدالت ته جواب دی نه ده.
فیصله کې لیکل شوی دی چې سرینا قاضی د یو فرد په توګه سپریم کورټ ته جواب دی نه ده، یوازې جج د سپریم کورټ یا سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی وی. په دې فیصله کې ویل شوی دی چې آئین هر چا ته انفرادي حق ورکړی دی، نو د دې پریکړې له مخې د سرینا عیسا انفرادي حق خوندي دی، نو دا اوس د هغې حق دی چې دا پر کوم فورم، څه وخت، چیرې او د کوم قانون له مخې جواب ورکوي. ډاکټر فاروق نسیم زموږ لپاره محترم دی، خو هغه دا سوال نسی راپورته کولای او په کار هم نه دی چې راپورته کړي.
او اس طرح نه کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے.
د قاضی فیض صاحب د مقدمه پاړه فیصله عدالت وار لمه خاورولې، نو بیا پښتنه داده چې د اوسنۍ تفصیلی پریکړې د اورولو ارزښت څه دی. د دې په جواب کې امان الله کینرانی وای،
مختصر فیصله
لنډ فیصله یو حکم وی او تفصیلی فیصله د پیروي قابل وی. اوس د آئین د یو سل یو کم اتیامی مادی لمخی پر ادارو او عدالتونو دا لازمه سوچي پر دې پریکړه به عمل کوي. په تفصیلی فیصله کې چې د کومو معاملو په حواله دلیلونه او وجه ورکړل شوی دي، نو په راتلونکي کې به تر هغه پورې په دې چارو کې سپریم کورټ د همدغې پریکړې پیروي کوي تر څو ودی تل سره کتنه نه کیږي یا کومه بل فیصله مخې ته نه راځي.
د قاضی فیض صاحب پر ضد د ولسمشر له لوري سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږل د پاکستان د سیاست هم تر ټولو توده موضوع پاتې شوی ده. حزب اختلاف پر حکومت تور پورې کوي چې دا مقدمه د بدنیتۍ پر اساس جوړه کړې وه، خو حکومت تل دا تورونه رد کړي وو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. مجید بابر ورته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د پاکستان د مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په درویشتمه نیټه باندې حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې مارچ درویشتمه باندې یوازې د پریډ کوونکو حق نه دی. د پاکستانی رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2020 کال په نسبت په 2020 کال کې د رسنیو ازادي نوره هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2020 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې په کې اندېښنه ښودلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. پاکستان ویلی چې د دې هیواد د امنیت سلاکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو ولسی سانګو د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلې دي. موږ یوسف له یو پلاوي سره د جنوري په 1 نیټه په دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پادری ویلیم سراج د وژنې د پیښې نوټس اخیستی دی. پولیس وایي چې ویلیم سراج او د هغه ملګری پرون له رینګ روډ سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلوم وسلوال ورباندې ډزې وکړې. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. چین له افغانستان سره د 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته کړې ده. په کابل کې د چین سفیر وانګ پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د چین دا مرستې د اتوار په ورځ له شینجیانګا په ریل ګاډي کې بار د افغانستان په لور روان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادي مارک فریکریکس دې خوشی کړی. دا په داسې حال کې ده چې له کابله د تختول شوی مارک فریکریکس د تختونې دوه کاله پوره شوي دي. فکر کیږي چې مارک چې د امریکا سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دی ښایي له طالبانو سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د یجمنې سره سم اوریدونکو اوس وخت شوه د دې غړې د لومبي 19 پروګرام قانوني لارې د دې پروګرام کوربا بوریوال کاکړ دې راځي چې وایو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو 19 خبرونه قانوني لاري اوري او ز بوريوال کاکړمو د قربا په سر کلی کوم. د دیونی په خبرونه کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت او په بهرنی هوادونو کې د پاکستان د سفارتخانو پر نوکریو خبري کوو. پر دې خبري کوو چې پاکستان د نړۍ په څو هوادونو کې سفارتخانی لري او په هغه کې څومره کارکونکي دي. په دې سفارتخانو کې د نوکری تر لاسه کولو طریقې کار څه دي؟ ایا پدې کې د سبو لپاره څه ټاکل څه به برخه همسته او کنه؟ ملتپال شکایت کوي چې د دوی په وینا په دې مهمو نوکریو کې له وړو کامونو سره بې انصافي کیږي. ایا دا خبره تر کوم حده پر ځای ده؟ دې ته هم کتنه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې پر دې نوکریو په پاکستان کې د میشتو کامونو د حق په اړه څه وضاحت شته او کڅنګ د دې هر څوري دوته د خبرونی تر پای را سره اوسې. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پر ویب پاڼه د ورکړل سویو معلوماتو لمخې پاکستان دا وخت په نړۍ کې 115 سفارتونه او کنسولګری لري. که څه هم پر ویب پاڼه کره شمیره نه ده ورکړل سوې، خو د پخوانیو سفارتکارو په وینا د پاکستان د بهرنی چارو وزارت او په نورو هیوادونو کې په موجودو سفارتخانو او کنسولګریو کې په زرګونه کسان کار کوي. اوس پښتنه دا ده چې د دې بهرنیو چارو په وزارت او یا هم له ملک بهر په سفارتخانو او کنسولګریو کې د نوکری تر لاسه کولو طریقې کار څه دی؟ په افغانستان، استرالیا، برتانیا، قطر، سعودي عرب او موزمبیک کې د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر په دې اړه مشال رډیو ته ویل
پاکستان کے پکال کے یو امتحان کی شی دا ٹولو سیول سروسز دا پارا دا غنم دا سپیریر سیول سروسز آف پاکستان آقا ہر علاق و جنائی چے ڈگری و سرائی دا بی اے ڈگری کم از کم کوالیفیکیشن دی نو آقا امتحان اور کولائی سی چا پاس کی نو بیا دے میرٹ پا بیسز باندے دے سروسز ایلوکیشن کی شی نو پاگا کے فارم سروس ہم دائی نو دا ترتیب دی په دې ترتیب باندې مختلف سروسز ته سلیکشن کیږي.
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر په خپل هم لدی لاري د پاکستان سفارتي دنده تر لاسه کړې و. لنه موري مو پوښتل چې کله څوک په دې امتحان کې بریالي سي نو بیا سفارتي چارو ته څنګه اخیستل کیږي. هغه وویل
دا چې کامیاب شي د ټولو سرویسز الکان و شمارا په مثال توګه چې سل کسان د دوی په کار دي نو دا سل والا لاهور ته بوزي هلته اکیډمی کې ٹریننگ وکړي یو کال بیا د هغې نه بعد خپل خپل سرویسز ته لاړ شي لکه پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ته پاکستان فارن سروس ته یا پاکستان پولیس سروس یا دار نور رضا نو دا دے ہر محکمے خپل بیا یو څه مدا ٹریننگ دے دا وکی نو آگے سا بعد بیا خپل خپل محکمے ته لاړ شي همدغه رنگ فارن سروس ته چې فارن سروس ٹریننگ د کامن ٹریننگ نه بعد پورا کی بیا خارجہ دفتر ته لاړ شي باقاعدہ نوکری شروع شي او بیا د هغې نه بعد مختلف سفارتخانو ته پوسټنګ کیږي.
ایاز وزیر وویل چې که څوک په دې امتحان کې بریالی سي نو د دوی نوکری له هغې ورځې باوري ده چې د سفارتکارانو روزنیز مرکز ته د ورتګ ژغ ور باندې وسو.
اونه چې امتحان څنګه پاس کی و اکیډمی ته د تلو ژغ پسې راشي اکیډمی جاین کې دوی نوکری شو ورته په دې سلو کسانو کې چې اکیډمی جاین کړه بس نوکری یې یقیني ده.
په پاکستان کې پښتانه بلوڅ او سندي ملتپال شکایت کوي چې د پاکستان په سفارتخانو کې د دې کامونو د وګړو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې پکار و. ایاز وزیر وایي د دې کامونو د وګړو شمیر دومره هم کم نه دی لکه څومره چې دوی وایي خو د په وینا د دې کمی هم خپل وجه ده.
نه کم نه دی خو ظاهره خبره پاکستان چې جوړ شو نو په هغه وخت کې پښتانه او بلوچ دومره زیات سبق چا نه و لوستی زیاتر دی مهاجر و چې هندوستان نه راغلي وو ډېر تعلیم یافته وو یا د پنجاب خلک وو نو دا نور لږ پاتې وو په تعلیم کې چې کله تعلیم یې وکړي نو اوس د خپلې صوبې نه د خپل کوټې په حساب هلکان راځي. بالکل
د حکومتي چارو پو موجب پانیزای وای ملتپال چې کوم شکایت کوي هغه تر څه حد پر ځای دی. نوموړي د وضاحت په لړ کې وویل چې د وړو کامونو خلک کدي محکمې ته بریالي هم سي نو هلته د شناخت او سفارش نه درلودلو له کبله پرمختګ نسي کولای.
د دې یو وجه دا چې نه ده چې د مور سره د زیاتو په معنا دا کوي. د دې یو بل وجه دا ده چې کله دا د پوسټینګ چې کوم سړی چیر ولګشي فرض یې که په پراګ کې لګشي په لندن کې لګشي په امریکا کې لګشي یا په ملاشیا کې لګشي د دې فیصله کوي په اسلام آباد کې او محکمه یې کوي چې زموږ فارن سرویسز پاکستان ورته وایي منسٹری آف فارن سرویسز په هغه کې چې کوم خلک دي هغه بیرته د اکثریت چې دي د پنجاب دی او بیرته د دې منسٹر چې وي هغه هم د پنجاب دی نو چې کله چې د سفارش ځای راشي چې زه کوشش وکړم چې زه ځان ولګوم نو و ماته تر یو د پنجاب کس یا د اسلام آباد کس یا د کراچی کس ډیر ښه تعلق لري چې د ځان لپاره د فیور واخی او پوسټینګ واخی. دا هغه په مقابله کې زما دلته نه خپل یو سیاسي لیډر لرم چې خاص پرته وکم نه یو سینیئر بیوروکریټ دی علاقې غلرم چې واغته خاص وکم چې یاره ماته پوسټینګ راک نو دغه بیا بیلنس چې دی بیلنس اوت سی نو زموږ خلک واقعي هم محرومه پاتې وي او دا هغه ځای خلک چې دی هغه د پوسټینګ ځخه او د باندې وځي. نو په دې کې څه حقیقت شته؟
موجب پانیزی ویل د وړو کامونو دا شکایت په داسې توګه ختمېدای سي چې په ملک کې په سمه توګه جمهوریت قائم وي او هغه د صوبو ترمنځ د برابرۍ ساتلو لپاره رښتونی ګامونه واخلي.
دا بالکل په وخت یا په صورت کېږي چې ش جمهوریت ګورنمنت وي او مشکل چې جمهوریت ګورنمنت راغلی وي کاغه پیپلز پارټي د کا هغه نون لیگ دی چې هغه څنګه څه د فیډریشن پارټیانی دي او هغه څه سیاسي سټیک لري په صوبو کې هم نو هغه په دا حواله څه پرشر واخلي او موږ یو څه پرسنټ بهتري ووینو. یو خو خبره ده، دویمه خبره دا ده چې څه کانسټیټیوشنل ګارنټیز یا مې بي دوی غټ قدم نه واخیستل شي په ډپارټمنټس کې خپلې پالیسیز هم وي که یار هر صوبه کې دوی افسران نو دوی افسر به د هرې صوبې کم از کم پوسټډ وي او هغه به د باندې خامخا ځای کار کوي نو دغه حل یې کېدلی سي په دغه انداز کېدلی سي. یو خو چې جمهوري ګورنمنټ سي او ډپارټمنټ څه پالیسیان هم د دې متعلق جوړ کړي نو بیا به دا مسله حل سي.
اوس پښتنه دا ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې د دې مهمو نوکریو په اړه څه وضاحت شته او که څنګه؟ قانون پو حبیب الله ناصر وایي دا مسله په دې پیچلې ده چې په پاکستان کې د وسایلو ویش په قانوني توګه د آبادی پر بنیاد منل شوی دی.
دلته موږ منتپاله خلک هم او کشنی صبح هم دغه وځي کې موږ دښپلم د کنفیوژن ښکاری واغه کنفیوژنز موږ غدا غدا سیزمج چونکه دلته تقسیم د آبادی په بنیاد باندې دا او دا عینی یو تسلیم شوی خبره ده زموږ نېشنل اسمبلی ته وګوره پارلمان زموږ وګوره په هغه کې هم سټانس دي د آبادی په بنیاد باندې دي او ټول اختیارات له نېشنل اسمبلی سره دي لیکن له بده مرغه په دې باندې څه کم ټیم د عین جوړېدو موږ ډېرو خلکو شاید دونه نیوکه نه ده کړې یا بالکل نه ده کړې سپدا کې هغه سر منل ده نو اوس دا خبر رسې منل سوی دی او رسې دا به د آبادی په بنیاد باندې بیا ظاهره د زموږ بتعداد پاقی کې کم راځي خو اوس دلته تکلیف دا ده چې په هغه کمه کې هم پرانه رسېږي صوبو ته نو د صوبو له ډېر وخت راسه دغه نارې هم وي او بغارې هم وي او چغې هم وي چې دا له موږ سره ناروا شروع دي
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وویل د همدې له کبله په زیاتره وفاقي ادارو کې واک زیاتې آبادی لرونکي صوبې ته ځي او دا د په وینا په ریاست کې د برابرۍ ساتلو لپاره تاواني خبره ده
کم دا د امبیسیډر لیول یا کونسلر جرنل سکم دی عمر په بل ملکي هغه سی هغه د مقابله غ په امتحان په توګه باندې ناراضي هغه د وزیر اعظم یا دغه وخت حکومت ته ثواب دی لیکن پاره کوم کته سره شو راو باسي او په ټولو کومو په صوبو باندې کې تقسیم کې پاره کې به تر ټولو زیات امبیسیډرز یا فارن افیس سټاف یا د کونسلیټ سکم سټاف ته د دې تعلق بلې وي صوبې سره او د نورو صوبې ته نه صوبو پاره کې بالکل په خډر کم به پاره کې نو لکه څنګه چې مخکې ما تاسو وویل چې خالی په وی اداره کې نه خالی او فارن افیس نه خالی او پارلمان نه خالی عدلیه نه فوج نه سیول بیوروکریسی نه په هر شي کې سستا د آبادی په بنیاد باندې کولو د دغه اثر په ټولو ادارو په ټولو ډیپارټمنټو باندې پریوس او په هغه کې د اختیاراتو ارتکاز یوې صوبې ته یا یو دغه ته ولر څه کم څه یو توانی شي د ریاستي سطح سره د رنګ شي د پولیټیکل ساينس یا د قانون یا د عین لرو سره یو توانی شي کم څه مخته ولر څه به ډیر مسکه په ریاست کې جوړي
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لار کې په پاکستان کې د فارن سرویسز یا سفارتي نوکریو پر هغه د صوبو د حقونو او د دین نوکریو د ترلاسه کولو پر قانوني لارو چارو د پوهانو خبري ووريدي بلونی با ل یو بل موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضری جو تر هغه وخت ز بوريوال کاکر در سره په مخه شکوم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
اوریدم کو قانوني لارې پروگرام واوریدو چکوربای بوريوال کاکړو وس وخت شوه د دې غړې د دویم 19 پروگرام درنا پلور چکوربنای انیسا اجمل دا راځي چوایورو
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه نن په خبرونه کې د خیبر ضلع د باړې سیمې د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو د خیبر اوسیدونکو وایي چې د دې ضلع په ځانګړې توګه د باړې په جنکو سرکاري سکولونو کې د استادانو ډېره کمی ده او د ماشومانو د زده کړو قیمتي وخت یې ضایع کیږي دوی سیاتوی چې د نامنې لبجې تعلیم لوړاندې نه ډېر خراب شوی دی اوس چې حکومت ورله د استادانو نورو سہولتونو کمی نه پوره کوي نو تعلیم یې لا نور خرابېږي د باړې یو زده کوونکی آسمی بیبي مشال لیډیو ته ویل چې په سیمه کې ځینې غیر سرکاري ادارې د استادانو د کمی مسلې ختمولو لپاره کار کوي خو باید حکومت هم دې لړکې خپل رول ادا کړي
مونږ سکول حالت ډېر زیات خراب وو دومره خراب کنه چې صحاد نشته مونږ له بچې په افتو افتو افته کې بچرته چې مونږ له ټیچران رالي مونږ سره به یو پیریډو لګیدل یا برا سره دوه پیریډو لګیدل دلته جن کم چې کومې کم دکو ته وین ډیر زیات دی دوی چې د خپل تکړه توپ کې ډیر زیات دی خو اصل کې مونږ ته هغه تعلیم نه میلاوږي څنګه مونږ ته ضرورت دی مطلب دا چې مونږ سره مونږ په خبر جن کو سره مقابله نشو کړای اغه د څو جمانی په دیو جمانی چې مونږه تعلیم بنیاد چې کوم دی اغه ډیر زیات کمزور دی مونږ ته چې اغه تعلیم اغه نشته چې څنګه مونږ ته ضرورت دی
د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د لکانو جنکو شاوخوا 200 سرکاري سکولونه دي په خبر کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خادم الخلق چارواکو راته سمو د وړاندې ویلي وو چې په دې ضلع کې د جنکو شاوخوا 295 سرکاري سکولونه دي د ادارې په خبره په دې کې 212 پرایمري سلیریشت میډل وو هاي او دوه هایر سیکنډري سکولونه دي اسما بی بی وای چې په باڑا کې د جنکو پرایمری سکولونه بیا هم کافی دي، خو د های او هایر سیکنډری سکولونو د کمی له وجې اکثر جنکې د میډل پاسولو وروسته زده کړې پرېږدي.
پوره تحصیل کلنډ کوتل کې چې کوم های سیکنډری سکول دی هغه صرف یو دی، د جنکو بیا په شینمان کې چې صرف یو های سکول دی آشمان کرے بس، بیا چې کوم میډل دی هغه درې دی جنہ کو هغه، او پرائمری چې لیا دی 50 تی یا 250 تی، دوی دا سه حال دی کنه چې ما په خپل مان کتلې زتلم دا مخ کې چې مون کوم دا اوټونو دا الیکشن په دغه کې زتلم یو سکول کنه چې هغه سکول حال ما وری د مال دمر افسوس راغی په سکول په حال مان کنه چې صرف او صرف دوه کلاسونه پکې بس، دا بجلی چې کوم تارونو هغه پټنګونه راوتلو لاندې راځنګې دا دلته خو چې دا بجلی نشته کچا دلته بجلی دا هغه صحیح وای نو ځانه به په دغه کې دوه درې ماشومان د کرند لاس مړ کېدای چې دلته په مونږ کې دمر ټیلنټ مونږ تکړې مونږ مخ کې تلای شو، خو په اصل کې مونږ د بنیا چې دا ډیر کمزور اې دی، مونږ چې هغه تعلیم راته نشته، بیا چې کوم د سکولونه نو هغه سکولو داسې حالات کنه چې هغه بیانول ډیر مشکل دی، ډیر افسوس مال پر هغه چې بدلته چې د مونږ علاقې نه یو بار بل سکول دی پرایمری سکول دی په هغه کې چې دی په 15-14 کال پورې کوي دا سکول جوړ شوی دی، نو په دې 15-14 کالو کې چې ما پوښتنه کړې ده نو په دغه کې چې صرف یو ټیچر ده او په دغه کې د سکول تعداد چې دی 400-450 تعداد یې دی.
د خبر د تعلیم محکمې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په باڑا او نورو نږدې سیمو کې په نامنۍ کې 150 سکولونه وران شي وو چې پکې زیاتره په خیمو کې فعال کړل شوي دي او په ځینو تعمیراتي کارونه روان دي. په ړنګو شوو سکولونو کې یو شمېر د جنکو هغه هم دي. په سیمه کې مدني فعال منصور افریدي مشال ریډیو ته ویل چې په خبر کې زیاتره استادان د نورو سیمو نه برتي شوي دي چې هغوی ته په تګ راتګ کې ګرانه وي او له دې وجې ډیوټۍ لا نه ورسي.
باڑا تحصیل د خیبر ضلع ډېر لوی تحصیل دی او ډیره غټه آبادی ده، تقریبا تر افغانستان بارډر پورې پراپر تیرا شو، بیا په دې کې تیرا راځي، میدان پکې راځي. دلته چې کوم سکولونه دي ځایي خلک دا خبره کوي چې هلته د استادانو ډیر زیات کمی ده، خاص کر د جینکو استادانو، او چې کومې نږدې علاقې دي په هغه کې خو لږ ډیره گزاره کیږي، خو چې کومې لرې علاقې دي هلته کې یو خدا دا چې په پرایمری سکولونو کې د استادانو تعداد کم دی، اکثر سکولونو کې دوه ټیچران وي او په هغه دوه کې هم چې کم دی یو ټیچر راځي او هغه بل نه راځي، نو دا ځای خلک وایي چې ډیر زیات ستونزې دي، د ټیچرانو کمی دی او بار بار هغې شکایت هم کړی دی خو د هغې خبره چا نه ده اورېدل.
د قبایلی سیمو یو شمېر کورنۍ داسې دي چې له تعلیم او نورو سهولتونو د نشتوالي له وجې په خبر یا نورو ښارونو ته کډه شوې دي. خو د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې هر څوک نورو ښارونو ته د کډه کېدو وس نه لري، نو باید حکومت قبایلي ضلعو ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر پاملرنه وکړي. د خبر یو بل زده کوونکی فایصه افریده وایي چې دا اوس میډل سکول ته ورسي او که په سیمه کې های سکول جوړ نشو نو بل ځای ته به د تعلیم لپاره کډه کیږي.
مونږ خو ټول دوه درس ته استادان به یې پکې او سټوډنټان 800 تعداد سټوډنټان تعداد چې 800 او استادان چې دوه درس ته هغه استادان به یې پکې او نور هغه نور چې حالات ډیر خراب دي، فرنیچر هم نشتا، نه باتھرومونه نشتا، نه بجلی شته، نه اوبه شته، دا یو شایم نشتا او نه سم سبق شته ورته، نه ټیچران شته سمې ورته. نو که دلته سکولو دلتا نور تعلیم دلتا به کرما کو دلتا نو بس بیا وجو په خبرلا.
اور ایدون کو تاسو مشال ریډیو درنا پلور خبرونه اوره. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لاري هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو داسی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د رڼا په لور خبرونه کې درته یو ځل بیا هرکلی وایو. اوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرې ضلع په باڑا کې د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو. د 2013 کال د مې په 13 د پاکستان پایین کې له 15 ترمیم سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شوې. په خیبر ضلع کې مدني فعال عارف افریدی راته وویل چې حکومت د فاټا انسمام پر مهال د تعلیم لپاره ډېرې ژمنې کړې وي، خو تر اوسه نه دي پوره کړې.
پته داسې ټیچر ډېر هم شته دی لکه دلته ناراضي، نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي، درخواستونه هم ورکړي شوي دي. دې سره چونکې د انضمام باوجود حکومت خو دعوی کړي دي چې را مونږ به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو، خاص کر د جنکو تعلیم ته، ولې چې قبایلي سیمو کې خود زنانه لکه تعلیم شره ډېره کمه ده، نو چې په ټیم باندې ټیچر درانه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کېږي. لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي، چېرې بس نن به انشاءالله مسایل حل شي، سبا مسایل حل شي، خو دې کې په ماشومانو کال تیر شي او بیا ځای شي. دغه شان ته کې د جنکو هغه آواز یا چې کومې ماشومان تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نشي پورته کولی، یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچرز دي باز هغه هم چې کوم د لکه په میډیا باندې ناراضي، نو دا غي چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخه ته یو شکل کې ناراضي. نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سېکټر باندې د دي، د دې په ترانسپورت باندې دي، د دې په فیسیلټیز باندې دي، د سره چې کوم موږ ویلې چې دلته درس او تدریس کیږي دا هغه په ټایم باندې نه کیږي او ټن ټیبل باندې کوم د کار نه کیږي.
مدنی فعال منصور افریدی وای چې د باړې د آبادې په نسبت الته سکولونه ډېر کم دي، نو باید تعلیمي ادارو شمیر د ورته زیات کړل شي.
دا سدا چې په دې باړې خو ما ذکر وکړو چې دا ډېر غټ تحصیل دی، دا سکولونه بالکل ناکافي دي، آبادی زیاته ده او سکولونه کم دي، او ځای خلک هم دا مطالبه کوي چې په ځای پر ځای د جنکو سکولونه چې دا غیتا سہولت ملو شی، ځکه چې دا سی علاقې مې چې په کیلومټرو باندې جنکه پیدل سفر کوي او ډېر په مشکله باندې هغه خپل تعلیم حاصلوي، نو په کار دادا چې التکه کم چې د حکومت یو طریقې کار دی، کم ډیسټنس ته چې په هغه ډیسټنس مطابق باندې سکولونه جوړ شي چې ټول خلکو ته फायदा ورسیږي.
د خبر اوسیدونکو نوشیروان بیا وای چې د سیمې خلک په خپل لونو تعلیم کول غواړي، خو حکومت دی ورته د استادانو میډل او های سکولونو د کمی او د نورو سہولتونو د نشټوالي مسلې حل کړي.
موږ به شت یو پلان ټول پلان دي ته تیار دي چې په هر ګور دیني مندازورو کې شپاري سکول کې د کمونو تعداد زیات شوی دی، ټیچران نو تعداد زیات شوی دی، نو معلومه خبره ده چې بلان شوق لري چې خپل لورانو باندې سبق وي. موږ د حکومت کوم ځای کنه حکومت به دې خبرو کې سنجیده نه ده، نو که هغه کده سنجیده وای کنه دا ماشومان هغه شو وای زما خپل لوران ایم یا بی او اف سی او دا ټول څه ځله موږ کوم ځای کنه دا هغه کړی اپلای کړی ایس پیچینګ په اړه ولا او کینا کوم شو وای ما اعلان کې په کار دا چې لوکل یا خښت وای نو د دې بعد خلکو ته هم سہولت وای او جنکې هم پروسګار شوی وای نور کوي لیار نو لور کوي د شي څنګه کنه لیار را باندې کړی دا ټول په خون راځي او په خون هغه استادان راځي چې بیا په سپارښت باندې برتې شي او لیار څنګه کنه آلته یا درک نه لګي.
د باړې یوستا کون کې آسما بیبي بیا وای چې په قبایلی سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خلکو بندوبستي سیمو ته تر کډه کې دروستو په قبایلو کې د تعلیم په اړه مثبت بدلون راغلی دی او غي د لکانو تر څنګ په خپل لونو هم تعلیم کول غواړي.
نو مخکې به داسې یو کنه چې لګتا پورته چې په لور باندې تعلیم وکړم دوی به داسې ګرځل چې دا ماته یو کنځل شو، دوی به دا موږ غیرت په خلاف ته چې موږ دینه کوم سبق یو. خو اوس یې تقریبا ډېر خلک اوخیار شوي دي، پوه شوي د خپل لوران یې ریسري او تعلیم په حاصلې. خو وسم ځنې داسې پلاران شته، داسې موران شته، خو خیر میندو خو دومره هغه نه رسي، خو پلاران چې کوم دي اوسم داسې هغه شته چې دوی یې چې کوم څومره تعلیم په وکړم اخرم دوی چې راځي په کور کې کینی. نو ما دوی ته خواسته چې څنګه تاسو خپل زامنو باندې په الکانو باندې تاسو تعلیم حاصلوي، داسې تاسو جنکولم دا تعلیم ورکړي، ځکه چې تعلیم یې ورانه او نن سبا په وخت تعلیم چې داسې لګسترګ انسان سترګي ک تعلیم شرمین تړون دي او تعلیم د حاصل کنه ک تاسو را خپل سترګي نیمي او تاسو تعلیم نه داسې ته ورون نه بنایت بدون کای.
په باړه کې مو د استادانو د کمی پاړه د سو سکولونو پرنسپل سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د خیبر ضلع د تعلیم محکمې یو افسر حیات خان مشال ریډیو ته ویلي چې د تعلیم لپاره کارکوونکي سرکاري ادارې په سکولونو کې د استادانو د حاضري یقیني کول لپاره پخپله په سکولونو ګرځي او د استادانو د کمی مسله هم تر ډیره پوره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د جنکو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ په اړه که څوک شکایت لري نو په جمرود کې د دوی په دفتر کې جمع کړي.
ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی باقاعدگی سر کم دے خپل وزٹس کئی اور اے ایس ڈی ای اوز دا اسسٹنٹ سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر جدا سرکلس پر سطح بانی ہے سر 40-50 لگ بھگ پورے کم دے اور سطن اسکول نے ناگی باقاعدگی سر کم دے خپل وزٹس کئی اور آگے رپورٹس کم دینا باقاعدہ اگر جمع کی بل اپوائنٹمنٹ چکم دے فیمیل اور میل کے دوڑوں کے ڈیر اسکول کے چکم دے ان شاء اللہ کمے لگا ختم دو دے او دا بل حکومت چکم دے نن سبا دا ٹیچر پی ٹی سی پترو بانے ٹیلنٹ پورٹل بانے خلق چکم دے اپلیکیشن جمع کئی ڈیر سات ہزار نمبر برا میل فیمیل کے چکم دے اپلیکیشن ہم جمع دی رکم دے کدا سے ٹیچرز کمی وی انشاءاللہ دا بڑیر زر پی ٹی سی ہائرنگ پترو بانے انشاءاللہ دا برابر شی چاہتا چاہتا سے کمیونٹی کسا قسم شکایتی میل فیمیل ناغا لکا دے خپل متعلقہ دفترو تا ڈیو میل فیمیل دا چکم دے ناغا روڑی شی انشاءاللہ دا غیبا منگ ضرور شکم دے تدارک کرو.
اور ادن کو دعوا ددیوں نے درنا پلور خبرونا تاسو دا خبرونا پر انٹرنیٹ پر مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور دلشے تراتلن کی بلخ پربنے پوری رالا اجازت را کے دختے پامان.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بل خواسن دے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر کے جی زندگی دا خار کے روان سپ پیسو سپ زلونو
هم جواری دا خار کی روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کی روان